کړې. مشهې د ماسپخین دو بجې شوې دي. په دې خپرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. تر درې بجو په دې خپرونه کې درته خبرونه لرو. له خبرونو وروسته رپورټونه دي. په دویمه نیمایي کې درته د مشال تر رڼا لاندې باس وړاندې کړو. نو په سر کې خبرونه اورو چې زموږ همکار احمدالله تاسو وړاندې کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. شمالي وزیرستان کې نامعلوم وسله والو څلور امنیتي سرتیری وژلي دي. په پاکستان کې مخالف او سیاسي ګوندونو د ملي امنیت تګلارې په منځوري نیوکی کړي او د امریکا ولسمشر نن د روسي له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په میرلي کې نامعلوم وسله والو څلور امنیتي سرتیری وژلي دي. پسیمه کې یو امنیتی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ویډیو ته وویل چې وسلوالو نن په کرکنه سیمه کې پر امنیتی سرتیرو برید وکړ. تر وسه کمی ډلې د دې برید ذمہواری نه ده منلې. د روانې میاشتې په پیل کې د طالبانو لخوا د یوې میاشتنی اوربند لپاره تر رسیدو راهسه د شمالي او جنوبي وزیرستان په ګډون په قبایلي سیمو کې پر امنیتی ځواکونو او پولیسو بریدونه زیات شوي دي. د دسمبر په 9مه د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر عقیق حسین مشال ویډیو ته ویلي ول چې په میرالی چوک کې وسلوالو په برید کې یو پولیس والا وجل شوی دی. د دسمبر په 25مه هم په شمالي وزیرستان کې په دریو بیلابیلو بریدونو کې یو عسکر وجل شوی او و نور جوبل شوی ول. د دغو بریدونو ذمواري هم چانه ده منلې. د پاکستان په پارلمان کې ځینې مخالفو ګوندونو د وفاقي کابینې لخوا د ملي امنیت تګلارې رد کړې او ویلي دي چې باید پارلمان په اعتماد کې اخستل شوی وي. د پاکستان وفاقي کابینې د دسمبر په 28مه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې د ملي امنیت تګلارې منځوري ورکړې و. غونډې ته د ملي امنیت صلاحکار موید یوسف د پالیسۍ د مهمو برخو تفصیل په وړاندې کولو سره ویلي وو چې د ملي امنیت تګلارې موخه د پاکستاني وګړو ساتنه، خوندیتوب او وقار باوري کول دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې د قومي اسمبلی غړي احسن اقبال پرون مشال ویډیو ته وویل چې ملي امنیت تګلارې ځکه مخالفت کوي چې دا د بندو دروازو تر شا د منتخب استازو له مشورې په غیر جوړه شوې ده. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرامن تنگی هم پرون مشال ویډیو ته وویل چې د واکمن تحریک انصاف ګوند اخلاقي او سیاسي ذمہواري جوړیږي چې لټولو ګوندونو سره سلا مشوره کړې وي. خو د تحریک انصاف ګوند سینیټر فدا محمد د مخالفو ګوندونو نیوکې رد کړي او وایي چې دوی د هیواد پر امنیت هم سیاست کوي او ورسره د سلامتیا فکر نشته. د خیبر پختونخوا په کور مزله کې د ګېدو منګلو او د پیوړ الیزو ترمنځ د ځنګل شخړې هواري لپاره پرون یو وار بیا جرګه وشوه. حکومت د دوه نوډلو ترمنځ لانجه حل کولو لپاره دولس کسیزه جرګه جوړه کړې ده چې پرون یې دریم نشستو. د جرګې غړي او ځایي قبایلي مشر ملک سلیم خان پرون مشال ویډیو ته وویل چې جرګې په اف سي قله کې د دوه قبیلو مشران سره کېنول او له یو بل سره مخامخ خبرې وکړي.
دو او د حکومتي چارواکو په مانس کې په موجودګي کې د ریونیو ریکارډ ذمہ دارانو په مخ کې ایوا جرګه وشوه چې هغه کې د الیزیو خلک هم موجود او د منګالو کسان هم موجود.
دا لومړی وار دی چې د دوه قبیلو مشران له یو بل سره د مسلې حل لپاره مخامخ خبرې کړې دي. دا له هغه وروسته ده چې د ګېدو منګلو او د پیوړ الیزو ترمنځ له ځنګله لرګي پرې کولو په سر روان کال د اکتوبر په 3مه جګړه پیل شوې وه چې 15 ورځې روانه وه. د خیبر پختونخوا په صحت محکمه کې د کرونا وایرس وبا د سار دفتر مشر وایي د کرونا واکسین اخیستو لپاره د شناختی کارت لرلو شرط ختم کړی دی. ډاکټر اکرام الله پرون مشال ویډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي د صوبې هغه ټول وګړي واکسین کړي چې عمرونه یې له 12 کلونو پورته دي. د نوموړي وینا وه چې په صوبې کې د واکسینو بهیر په ښه ډول روان دی خو په شمالي او جنوبي وزیرستان کې ځینې ستونزې موجودې دي. په دې وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي ویل چې ګواکې د قبایلي ضلعو زیاتره وګړي او په تیره ښځې د شناختي کارډ نه لرلو له وجې د کرونا واکسینو له اخیستو پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صحت ملي ادارې یا نېشنل انسټیټیوټ آف هیلت د دسمبر پر 28مه ویلي وو چې په ټول هیواد کې د کرونا وایرس نوې بڼې اومیکرون د 15 کیسونو تصدیق شوی دی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن باندې د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کوي. دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې د یوکرين پولیس سره نږدې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو له امله د دوه هیوادونو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. په ورته وخت کې مسکو له واشنگتن څخه پراخ امنیتي ضمانت غواړي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویاندې پرون په یو بیان کې وویل چې دواړه مشران به پر یو شمیر موضوعاتو وغږیږي چې په دې کې له روسیې سره په راتلونکي کې سفارتي روابط هم شامل دي. بل لور ته ټاکل شوی دا چې د جنوري په 10مه په جنیوا کې د امریکا او روسي چارواکي د مسکو د امنیتي غوښتنو په ارتباط خبري وکړي. د مذاکراتو ته سر له وسه تیاری روانه ده. دا تر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
او احمد الله چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو په پاتې یو سات کې په دوه منی مای کې درته د مشال ترانا لاندې باس په تکراری ډول وړاندې کوو. خو اوس رپورټونو ته مخه کوو. د شمالي وزیرستان په میرلی کې نن د نامعلوم وسلوالو په برید کې څلور امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په سیمه کې امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لړیو ته ویل چې وسلوالو په کرکنه سیمه کې پر امنیتي سرتیرو دغه برید ترسره کړی دی. پولیسو د نامعلوم وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړې ده او پلټنې پیل کړې دي. د غیر سرکاري شمیرو تر مخه په 2021 کال کې په شمالي وزیرستان کې درې شپېته هدفي بریدونه شوي چې یو شمیر ولسي وګړو امنیتي سرتیرو ته پکې د سر او مال زیانونه اړولي دي. نور حال د عمر وزیر په رپورټ کې.
امنیتي چارواکي وایي چې نن په میرلي کې وسلوالو لخوا په امنیتي سرتیرو برید شوي چې څلور سرتیري یې په دغه برید کې وژلي. یو امنیتی چارواکی چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار وسلوالو میرعلي کرکنه سیمه کې په امنیتی سرتیرو برید کړی چې وروسته عسکرو هم ځوابي کاروایی پیل کړه. د دواړو ترمنځ تر ډیر وخت پورې ډزې شوې. د د په وینا دغه برید کې څلور سرتیري سپاهي منور، سپاهي زکا، سپاهي شیراز او سپاهی فرحان وژل شوی دی. امنیتی چارواکی وای چې سیمه کې امنیتی عسکرو د لټون عملیات روان کړي او تر دې دمه د مخالف لورینه د مرګ ژوبلې اطلاعات نه دی راغلي. د دسمبر په 15مه نیټه هم شمالي وزیرستان کې په درې بیلابیل وسلوال بریدونو کې یو امنیتی عسکر وژل شوی وو او اوو نور ژوبل شوی ول. هم دا ډول د پولیسو په وینا د دسمبر په 19مه نیټه شمالی وزیرستان میرلی کې موټر سایکل سپارو وسلوالو یو ځایی پولیس سرتیری په هدفي برید کې وژلې او حمله کوونکي تښتېدلې دي. د میرلی پولیسو تانه چارواکو په وینا موټر سایکل سپارو دوه مخپټو وسلوالو میرلی چوکې ځایی پولیس سرتیری سیف الله باندې برید وکړ، په موقع یې ووژلو. د پولیسو مشر راکی کوسین مشال ریډیو ته وویل چې پولیس سرتیری د ډیوټي پر مهال وسلوالو وژلې. د موکې څخه په تیښته بریالی شوي. پولیسو د نامعلومو ضد مقدمه درج کړې. د دسمبر په 8مه نیټه هم میرعلي کې وسلوالو یو ځایي کس په ډزو وژلې وو او د دسمبر په 6مه نیټه هم میرعلي دک سیمه کې وسلوالو په پولیسو برید کړی وو. څلور پولیس سرتیري یې ژوبل کړي ول او یو ځایي کس یې وژلې وو. د برید ذمهواري لا چا نه دی منلې. روان کال کې یوازې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو درې شپېته پیښې پوره شوې. د دې ترڅنګ په دې وروستیو کې وسلوالو لخوا په پولیسو او ځانګړي ډول امنیتي ځواکونو باندې بریدونه هم زیات شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د واکمن ګوند تحریک انصاف مرکزی کابینه د قومي سلامتۍ د پالیسۍ منظوري ورکړې ده او د قومي سلامتۍ د پالیسۍ د 2022 کال نه راتلونکو څلورو کلونو لپاره به وي. خو د حکومت مخالفه ګوندونه وایي د هغوی سره چا په دې مهمه مسله کې مشوره نه ده کړې، نو ځکه پر ضد اوس هغوی په احتجاج دي. د اپوزیشن ګوندونه پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون وایي د بندو کمرو تر شا شوې پرېکړې به هغوی هیڅکله ونه مني. خو د واکمن تحریک انصاف افغان سینیټر فدا محمد مشال لډیو ته ویل چې مخالف ګوندونه اوس د هیواد په امنیت باندې هم سیاست کول غواړي. له پیښور شبیر جان پر دې موضوع رپورټ لري.
دا دسمبر په 20مه نیټه د پاکستان نېشنل سکیورټي کونسل او بیا په 28 دسمبر د پاکستان تحریک انصاف حکومت مرکزی کابینه د 2022 نه تر 2028 پورې د قومي سلامتۍ پالیسي منځوري ورکړه. او مخالف گوندونه د دې مخالفت کوي او وايي په احتجاج دي. دوی وايي ځکه مخالفت کوي چې پارلیمان کې ناست مخالف سیاسي گوندونه د هیڅ نه حکومت نه دي خبر کړي چې دا پالیسی چا اوصله لپاره جوړه کړې ده. دا پاکستان مسلم لیگ نواز ڈلے دا قومی اسمبلی غړی او پخوانی وفاقی وزیر احسان اقبال دا دسمبر پا نویشتما مشال لیڈو تا ویل چی قومی پالیسی حق توائی چی دا قوم پا پورا نمائندگی جوڑ شی نہ چی پابند کمروں کی سو کسان.
دیکھیں جو قومی پالیسی ہے وہ تبھی قومی ہوتی ہے کہ جب اس کو بنانے میں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسلٹیشن کی جائے. حکومت نے جو قومی
گورے قومی پالیسی حل قومی وی چدا حقی پا جوڑے دو ٹول متعلقہ خلق سرا سلا مشورہ وشی. حکومت چکم قومی امنیتی پالیسی جوڑا کرده دا حقا نه پا پارلیمان کی پربحث شوی دی نه دا دی پاڑا مخالف گندونا پا اعتماد کی خستل شوی دی. بندو کمرو کی چکم پالیسی جوڑ شی حقی تا قومی نشی ویرے تر سوچ ٹول متعلقہ خلق دا حقی پا جوڑا ولو کی شامل نشی.
کمروں کے اندر جو پالیسی بنے اسے قومی پالیسی تو نہیں کہا جا سکتا.
دا پاکستان پیپلز گن سینیٹر بہرمن خان تنگی وائی چی قومی پالیسی جوڑولو پا وقت دا ملک دا وزیر اعظم دا سیاسی او اخلاقی ذمہ واری وی چی پارلیمان کی کینی او دا ٹولو پارلیمانی گندونو سرا پا دے صلاح مشورہ وکڑی خو عمران خان دا سے حس نہ کوی. خوبیا دواکمن گن پاکستان تحریک انصاف سینیٹر فدا محمد وائی چې دا اوس هم دا سینیٹ او قومی اسمبلی سیشن روان دی او هر څو د مخالف ډلو سره په سلا کیږي خو په دوی تور لګوي چې مخالف ګوندونه په هر خبره خپل سیاست کوي او د ملک د سلامتی ور سره فکر نه وي.
هر خبره باندې د هغه مخالفت نه علاوه بل خبره نشته. هغه د ملک او د قوم او یا د عوام مطابق سوچ نشته. دا څه خبره نشته چې موږ نن هم هڅه کوو چې دروازې کولو دي او هغه کې هر قسم اپوزیشن
دسمبر دا امنیت قومی سلاحکار محید یوسف مطبوعاتو ته په دې اړه ویلو چې دا پالیسی چې د دې مرکز ولس او اقتصاد دی د تیر او کالو نه پرې کار روان وو او د هر چا سره دا سلاح مشورې وروسته جوړه کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپگو.
دا پاکستان په سینټ کې مخالف ګوندونو د شناختی کارډونو د جوړولو قومي ادارې نادرا څخه پوښتنه کړې چې دا امنیتي ادارو ریټایرډ افسرانو فیرست یا نمونه دی په ډاګه کړی چې په هغه اداره کې بیا نوکری ورکړل شوې. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان ایوان ته ویل د ریټایرډ پوځیانو برتی کول د تعلیم یافته ځوانانو مستقبل سره د لوبو په معنا ده. خو واکمن تحریک انصاف کن وزیر مملکت علي محمد خان ایوان ته ویل چې په دې لړ کې به پوره معلومات شریکوي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس نومې ادارې په سپټمبر کې په سینټ کې یو راپور جمع کړو چې تر مخې په هیواد کې 2.1 کروڑ کسان بے روزګاره دي چې 40% هغه ځوانان دي چې لوړې زده کړې هم ترلاسه کړې دي. نور تفصیل شاهنواز ترک زیره کوي.
په سینټ کې د پوزیشن ډلو لخوا غوښتل شوی حکومت دی په نادره محکمه کې د هغه تنانو چې د سکیورټي ادارو نه ریټایر شوی او په دغه محکمه کې بیا نوکران شوی پوره معلومات دی ورکړی شي. سینیٹ کی دا خبر هم شوی په زرګونو تعلیم یافته ځوانان بے روزګار ګرځي او ریټایر شوی خلک یو وار بیا په نوکرو اخستل د تعلیم یافته ځوانانو سره زیاتې دي. د دسمبر په یو کم درشمه په سینیٹ کی دا خبر د جماعت اسلامي صوبای امیر او سینیټر مشتاق احمد خان راوچتا کړه
کې جو ریټایرډ عام فورسز کې ملازمین ہے نیوی، آرمی، ایئر فورس.
دا چې د مسلح فوجونو ریټایر شوی ملازمین دي د نیوی، ایئر فورس او آرمی نه هغه دوباره په نادرا کې نوکران شوی دا غی شمیره دی خودل شي. زه اټکل کوم او زما د معلوماتو په مطابق ګڼ شمیر کې د سکیورټي ادارو ریټایر شوي افسران په نادره کې یو وار بیا خستل شوي. حال دا دی چې پاکستان کې بیروزګاری په زیاتېدو ده. زمونږ ګڼ شمیر تعلیم یافته ځوانانو لپاره نوکریانې هم نشته دي. نادره هغه محکمه ده کومه چې د پاکستان د ښاریانو د شناخت رجستریشن کوي، معنا شناختي کارډونه، د ماشومانو فارم بي او نور جوړوي. د مشتاق احمد خان لخوا دغه خبره چې پاکستان کې د تعلیم یافته ځوانانو بیروزګاری زیاته ده هم د سینټ آف پاکستان د منصوبو او پرمختیایي کارونو قائمه کمیټه ته د ستمبر په 20مه د پاکستان انسټیټیوټ اف ډیولپمنټ اکنامکس یا پاید لخوا یو رپورت وړاندې شو. دوی په کلی کې پاکستان کې په بیروزګار خلکو کې 40% خلک تعلیم یافته هم تر دغه نیټې پورې بیروزګار دي، چې په دغه شمیره کې 40% تعلیم یافته زنانه هم شامل دي. پاید په سنټ کې دغه کمیټه ته دا هم ویلو په سلګونو هغه تنان چې نوکرو پسې هم ګرځي خو د بیروزګاری د وجې د ماسترین وروستو ایم فیل او یا په پی ایچ ډی کې داخلي اخیستی وي د بیروزګارو په دې شمیره کې نه دي شامل. پاید د سنټ کمیټې ته دا هم ویلو د یو های کورټ د نن نه د چ پلاسي د یوې نوکری د پر 15 لک خلکو درخواستونه ورلېګلی چې پکې د ایم فیل نومي ډیګری والا تنان هم شامل وو. د پیښور تحقیقاتي صحافي غلام دستګیر هم د دسمبر په 9 مشال رډیو ته وویل د سیویلین ادارو نه د فارغ شوي خلکو د پاره خو د دوباره نوکر کېدو بندیز شته، خو د سیکورټي ادارو لخوا د ریټایر شوي په دوباره د نوکری او بندیز قانون نشته. غلام دستګیر په دې حواله وړاندې ځینې رپورټونه هم تیار کړي.
وفاقي حکومت یو قانون دی چې هغه ته فیډرل ایسټا کوډ 2000 وي چې هر یو ریټایرډ سیول سرونټ هغه به هیڅ کله هغه ته بیا په وفاقي حکومت کې نوکری نه ورکړل کیږي، حتی کې داغه د دوباره نوکری ډیر زیات ضرورت وي عوام ته، خو داغه د پاره هم یو طریقې کار دی چې کم به فالو کول ضروری وي. هم دغه رنگ سیکشن 14 چې د خیبر پختونخوا سیول سرونټ اپوینټمنټ پروموشن اینڈ ترانسفر رول سی دی، یو ریټایرډ سیول سرونټ چې دی هغه به بیا صوبایي حکومت کې نوکری نه ورکړل کیږي.
د پایټ له خوا په هغه سروې کې ویل شو پاکستان کې په 2000 او 2020 کې د بیروزګار شو خلکو شمیره 2 کروڑ تر رسیدلې ده. په سنټ کې دغه سوالونو په جواب کې د پارلماني امور وزیر مملکت علي محمد خان ویلي په نادرا کې چې 4000 خلک کار کوي دې کې شپږ تنان د نورو محکمو نو دغل تر لګول شوی دی، خو په دې کې یو تن هم حاضر سرویس د سکیورټي ادارو لخوا په نادرا کې نشته. نو موړي مشتاق احمد خان ته په جواب کې ویلی
لیکن اگر اپ یہ ڈیٹا چاہتے ہیں کہ
کته دا غواړي چې د ریټایر کېدو وروسته دوباره په نوکری او اخستل شوی ملازمینو معلومات دی وکړي شي او د ډیپوټیشن والا دی پری خودل شي، او دا غواړي چې کره معلومات دی وشي چې څومره خلک د سکیورټي ادارو او یا د نور واپس نو کران شوی. نو دا نوې سوال دی، موږ به معلومات کو او درته به معلومات درکو
ڈیٹا دے دے.
هغه وخت چې مشتاق احمد خان په سنټ کې دغه سوالونه پورته کړل د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې سینیټر اعظم نذیر تارڑ هم دغه سوال وکړ او دوی غوښتل باید د ریټایر شویو تنانو شمیر د دوی د نوکرو نویت د دوی به کار څوي او دا د کوم طریقې کار د لاندې دوباره اخیستل شوي. د دې سوالونو ځوابونه دې هم ورکړی شي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
او د خیبر پختونخوا حکومت له حزب اختلاف سره په مشوره د قبایلی زلو د پروژو ملازمینو د مستقل کول لپاره قانوني مسوده تیار کړی ده. صوبایي وزیر شوکت یوسفزی ویلي ډیر زر به دا قانوني مسوده له اسمبلی نه په متفقه توګه منظور شي. د قبایلی زلو د پروژو د ملازمینو د ټولنې مشر ریاض خان پرون مشال لډیو ته ویل چې د دې قانون منظورولو سره به د قبایلی زلو له 3000 زیاتو ملازمانو ته ملازمتونو ته مستقل حیثیت ورکړل شي او په زمشوي قبایلي ضلعو کې د 1000 پروجیکټونو د کارکونکو د تنخواګانو ستونزې به هم حل شي. نور حال له پېښور غلام غوس په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت په پخوانیو قبایلي سیمو کې د 1000 پروجیکټونو د کارکونکو د مستقل کولو لپاره قانوني مسودې ته حتمی شکل ورکړی دی او امکان دی چې د صوبایي سملای پر روانه غونډه کې د دوی د مستقل کولو قانون د اسمبلی نه منظور شي. په دغه اړه د پخوانیو قبایلي ضلعو د بیلابیلو پروژو د ملازمینو د ټولنې مشر ریاض خان د دسمبر په 9 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دې قانون منظورولو سره به د قبایلي ضلعو د 3000 نه زیاتو ملازمینو ته مستقل حیثیت ورکړي شي او په زمشوي قبایلي ضلعو کې د پروژکټونو د کارکونکو د تنخواګانو ستونزې به حل شي.
کله 9 میاشتې کله 6 میاشتې کله 8 میاشتې دی ڈی پی لاندې زمونږ تنخواګانې به لیٹ وي او کله به پی سی 1 ایکسپایر شو د هغې لپاره به ځان له بې حدې تلې کېدي او هر کال به مونږ ته د دې ایکسټینشن میلاوېده. نو چې دا مونږ ریګولرایز شو نو انشاءالله د ټولو مسئلې نه به مونږ ته چوټکاره حاصله شي. نو دې کې به مونږ 3449 کسان د پاټا کسان هم ریګولر شو.
د بیلابیلو پروژو د ملازمینو د مستقل کولو د قانون لپاره د خیبر پختونخوا په اسمبلی کی د واکمن او حزب اختلاف په غړو مشتمله یو خصوصي کمیټه هم جوړه کړې شوې ده او په دغه اړه د دسمبر په 18 نیټه د صوبایي وزیر شوکت یوسفزي په مشرۍ یو غونډه هم ترسره شوه. د غونډې وروسته د دغه کمیټه یو غړي میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وویل چې اول به د یو سل یوشتو پروژو د ملازمینو د مستقل کولو قانون سازی د اسمبلی نه منظور شي، او وروسته به بیا پاتې د پروژکټونو ملازمین هم په دغه قانون کې د بدلون د لارې مستقل کولای شي.
په دې کې به بیا مونږ بیا بدلون راوړو، مطلب امندمنټ ما راوړو، هغه به هم بیا پکې مستقل کېدل شي، پرمننت کېدل به شي. ټولې ښې خبرې به د قبایلي ولس د پاره، ځکه چې څه درې نیم زره کسان دا دي او د نورم چې وشي نو دا تقریبا څه کم 15,000 کسانو ته رسي چې دا به ټول پاخه نوکران شي او پرمننت به شي.
د صوبایي وزیر شوکت یوسفزی لخوا په خپور شوی یو ویډیویي بیان کې ویل شوی دی چې زر تر زره به د صوبایي سملی نه د هغه ملازمینو د مستقل کولو قانون منظور شي د کومو پروژکټونو چې په دایمي توګه په قبایلي ضلعو کې د بیلابیلو سرکاري محکمو سره په شریکه کار کوي. د پخوانیو قبایلي سیمو هغه ملازمین چې د ډېرې مودې نه په بیلابیلو پروژو کې کار کوي، د هغوی لپاره دا زیری دی چې د دایمي حیثیت د پروژو د کارکوونکو د مستقل کولو منظوري وشوه او نن یا سبا به یې د اسمبلی نه منظوروو. یاد دی وی چې د قبایلي ضلعو د زم کولو نه وړاندې په دغه سیمو کې بیلابیلو سرکاري او غیر سرکاري ملازمینو به د فاټا سیکرټریټ لاندې کار کولو، خو د انضمام وروسته فاټا سیکرټریټ ختم شو او د بیلابیلو محکمو او پروژکټونو ملازمین خپلو اړوند صوبایي محکمو ته وسپارل شو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په کورم کې د ګیدو منګلو پیواړه لزیو ترمنځ د ځنګل ملکیت شخړې حل کول لپاره یو بیا جرګه شوه. په جرګه کې په اول وار دواړو قبیلو مشران ول یو بل سره مخامخ خبرې کړي. د جرګې یو مشر حاجی سلیم خان پرون مشال لړیو ته ویل چې دولس کسیزه جرګه به دا شخړه هواره کړي. قسم دا مسله حل شوې نه ده، خو د جرګې وروسته حالات عادي حالت ته په ګرځېدو دي. په کورم کې د اکتوبر په میاشت کې د دواړو قبیلو ترمنځ د ځنګل د ملکیت په سر جګړه شوې وه چې د دواړو غړو نه لدیر شو زیات کسان یا مړه یا هم ژوبل شوی. د دې مسلې د حل کول لپاره د تازه حالو زلونه متارق اورګ زی په دې ریپورت کې خبروي.
په کورما ضلع کې د چهارشنبه پورز د حکومت دولس کسیزه جرګه یو ځل بیا د دې لپاره راغونډه شوې چې پر متنازع ځنګل د ګیدو منګلو او پیوړ الیزیو ترمنځ کڑکچ ختم کړي. د هغه جرګي یو مشر ملک حاجی سلیم خان اورغزه مشال لډیو توای پرون د دمو خور په اف سی کې لکه دوه فریقین مخامخ کینول او هغه یو بل سره نیخ پنیغه خبرې وکړي. ملک حاجی سلیم خان اورغزه زیاتوي کڅو هم د ځنګل پر سر راپورته شوی شخړه لا هم نه حل شوه. خدا دا چې فریقین په خپلو کې اول ځل تر کې نستو پس هغل ته ماحول د جرګې لپاره ډېر خښوې دي.
کومه جرګا دې څاغه د ګیدو او د پیوړ علي زای په منځ کې مقرره دي. څاغه د بولس کسیزه د شپې کسون اپر نه شپې کسون لوور او سنټرل کورم نه دو او د حکومتي چارواکو په منځ کې په موجودګي کې د ریونیو ریکارډ ذمہ دارانو په مخ کې ایوا جرګا وشوه. څه هغه کې د علي زای خلک هم موجود او د منګالو کسون هم موجود. څه هغه مو په یو ځای باندې کېنولو او په خپل منځ کې خبرې وکړي.
حکومت د زیارت پورز د ځای مشرانو دولس کسیزه جرګه جوړه کړې چې هغه به د یاد فریقینو ترمنځ د شخړې حل په کاغذات مال روباسي. دا هغلته دریم نشستو چې د جرګې غړي په خپلو کې کېناستل او پر مسلې خبرې اترې وکړي. د ټوبکیو حاجی سردار حسین مشال لډیو ته وای غواړي چې د شخړې حل زر تر زره روباسي، ولې چې د علاقې امنیت ته خطر پیدا کړي. حاجی سردار حسین زیاتوي را روان د نهه پورز به دوی یو ځل بیا د دل لپاره راجمع کیږي چې هغلته د موکې ځای وګوري او جایزه واخلي.
دغه کالات غوډ کړکیچن وو هم دغه حالات خراب وو چې نقصان شوه دي. مو کوشش کوو چې دا نستی سره د زر نستینه حالات خطر اپ تلول شي. ان شاء الله کاغذات مال په مطابق مو کوشش کوو چې حقدار ته حق ورسي. مو دا ته پر اعتماد یو چې ان شاء الله طرفداري بنه کوو کوم چې حق دې په کور دې ساکو باندې خبري وو.
په کورما کې په 2 اکتوبر د ګیدو منګلو او په وړ الیزیو ترمنز لا ځنګل لرګي پرې کولو په خبره 15 ورځې جګړه شوی وه چې پکې 14 مړه او 15 نور زخمین شوی ول. تر دې وروسته په سیمه کې فریقینو احتجاجن پر یو بل تګ را تګلارې اوتړلې چې سره هغلته حالات کړکیچن وو. خو د جرګې په کوششونو هر څه بیا رسم شول او اوس د هغوی ترمنځ مذاکرات روان دي. د سیمې دواړه ډلې پر ځنګل د ملکیت داولري چور باندې عدالت کې کیس هم روان دي، خو فیصله تر اوسه نه ده شوی. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
وسام یو بل رپورټ د خیبر پختونخوا په صحت محکمه کې د کورونا وایرس وبا د سر دفتر مشر وای د کووېډ-19 یا د کورونا واکسین اخیستو لپاره د شناخت کارت لرلو شرط ختم شوی دی. د ډاکټر اکرام الله په خبره دوی سره کوي د صوبیا غټول وګړي واکسین کړي چې عمرونه له 12 کالونو پورته دي. پروستیو کې داسې رپورټونه خبره شول چې ګواکې د قبایلي زلو زیاتره وګړي په 13 بیا مېرمنې د شناخت کارت نه لرلو له وجې د کورونا واکسین اخیستو پاتې کی. په خیبر کې د کووېډ-19 واکسینو د کمپاین مشر البته شکایت کوي چې د دې ځلې د پام وړ شمیر اوسیدونکو لا هم واکسینو اخیستو ته زړه نه ښه کوي. نو تفصیل د هارون بچانه.
د خیبر پختونخوا په صحت محکمه کې د کورونا وبا د څار دفتر مشر ډاکټر اکرام الله د دسمبر پر 19 مشال ریډیو ته وویل د کووېډ-19 واکسینو اخیستو لپاره د شناختی کارت لرل نور ضروری نه دي. نوموړي زیاته کړه په ځینو قبایلي ضلعو کې د دوی د واکسینو کمپاین د توقعاتو مطابق روان دی.
اوس 12 کال نه بره مونږ لګو 12 کال ماشوم سره شناختی کارت نه وي ایون فارم بیم نه وي کوم هغه ته لګو. نو اوس هغه شرطونه مونږ د ان سی او سی په وینا باندې ډیر ریلیکس کړی دي. دا څه مسله نشته چې اوسړي و ویکسین کول غواړي او هغه سره شناختی کارت نه ودی بوته ویکسین نه کوي. انٹری بکیگی مینول انٹری فور نقصان ہے صرف دار جی دے پوچھا تھا ہر تزیم تو تب آگے الیکٹرانک سرٹیفکیٹ ملا رہی گی اچھا کم دن نادرا جنریٹڈ دے دا زمون پر دغه کم علم کم دا چې زمون په قبایلی سیمه کې د زنانو شناختی کارتونه خو بالکل هم نشته. په سړو بیا ډیر کم دي. کورم ایجنسی چې د هیډ ویکسینیشن ریټ ډیر خ دی د نور مقابله کې د اورکزو ریټ ډیر زیات خ دی. وبیا پاتیرینو هغه زموږ نارت ساوث وزیدستان پاتیری خیبر هم دسی اپ ټو دی مارک ویکسینیشن نری.
د ډاکټر اکرام الله په خبره دوی پلان لري چې په خیبر او دوړ وزیرستانونو کې د کووېډ-19 واکسینو په اړه د عامه پوهاوی کمپاینونه وچلوي. د خیبر لپاره د واکسینو د کمپاین مشر ډاکټر احسان الله مشال ریډیو ته ویل د دوی د هڅو باوجود د دې ضلع د پام وړ شمیر اوسیدونکو کورونا واکسین اخیستو ته زړه نه ښه کوي. نوموړي زیاته کړه د کمپاین د کامیابۍ لپاره د سیمې د علماو او د جماعتونو د ملا امامانو مرسته اړینه ده.
بالکل خلق تے د دینه یریږي ایجوکیټډ کسانم کلی دلی چاغم ضرورت نه کوي او کوشش کوي چې مطلب انټری را لو کی چوکو او نشي ویکسینیشن زیات تر د افواګانې چې کوم خوريږي نو د مین وجه دا زګه چې خلکو سره خودمره علم نشته هغه خپويږي نه. مونږ خو په کمیونټي لیول باندې خپل کوششونه کړو خلکو اویرنس او هغه کوشش کړو خو کپدې کې علما او امامان د مسجد او د مدرسو ولا انوالو شي او غول تقریرونه او هغه کې نو کې دی شي بیا د خلک د دې شي هغه د ویکسینیشن ریټ زیات شي.
پاکستان ایډون رسپانې د دسمبر پر 19 د خیبر پختونخوا د صحت محکمې په حواله خبر ورکړل چې د نهې پر ورځ په دې صوبه کې د کورونا وایرس له لاسه 2 کسان مړه او 18 نور قرباندي اخته شول. خبر زیاتوی د امحال د صوبې په بیلا بیلو هسپتالونو کې د کووېډ-19 110 ناروغان بستر دي چې لاغو 15 په وینټیلیټرونو دي. بلخوا د باجوړ لپاره د کووېډ-19 واکسینو د کمپاین مشر ډاکټر شفیق احمد مشال لډو ته وویل چې نه یوازې د دوی کمپاین په خطو روان دی بلکې له وجې د سیمې خلکو ته د شناختی کارت جوړولو چارې هم اسانه شوې دي.
تیار شوی
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کورونا وبا د څار دفتر مشر ډاکټر احسان الله وایي دوی د صوبې د ټولو وګړو د واکسینولو هدف ترلاسه کولو ته نږدې شوي خو په خبره چې د دې لپاره ضروری ده چې خلک د کورونا وایرس خطر جدي ونیسي او ترې نه د ژغورنې په چارو کې د حکومت مرسته وکړي. د پاکستان د صحت کامی ادارې NIH په عین وخت کې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د نوې بڼې د شتون پخلی کړی دی. د ادارې په بیان کې د پاکستان پر وګړو غږ شوی چې له وایرس د حفاظت لپاره هرو مرو دوه وارې واکسین واخلي او تر اړینې وقفې وروسته دریم یا بوستر واکسین هم ولګوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو درنګ ساتله په پیښور کې د ماسپخین دوه نیمې بجې کیدونکي د احمد الله سټوډیو ته راغلی دی او تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان په میرالی کې نامعلومه وسله والو څلور امنیتي سرتیري وژل دي. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ویډیو ته وویل چې وسله والو نن په کرکنه سیمه کې پر امنیتي سرتیرو برید وکړ. تر اوسه کومې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. پولیسو د نامعلومه وسله والو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې یې پیل کړې دي. د پاکستان په پارلمان کې ځینې مخالفو ګوندونو د وفاقي کابینې لخوا د ملي امنیت تګلاره رد کړې او ویلې دي چې باید پارلمان په اعتماد کې اخیستل شوی وي. د پاکستان وفاقي کابینې د دسمبر په 28مه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې د ملي امنیت تګلارې منځوري ورکړې و. د خیبر پختونخوا په کورمزیلا کې د ګېدو منګلو او د پیوړ الیزو ترمنځ د ځنګل شخړې هواري لپاره پرون یو وار بیا جرګه وشوه. حکومت د دوه نوډلو ترمنځ لانجه حل کولو لپاره دولس کسیز جرګه جوړه کړې ده چې پرون یې دریم نشستو. دا لومړی وار دی چې د دوه قبیلو مشران له یو بل سره د مسلې د حل لپاره مخامخ خبرې کړې دي. د خیبر پختونخوا په صحت محکمه کې د کرونا وایرس وبا د څار دفتر مشر وایي د کرونا واکسین اخستو لپاره د شناختی کارت لرلو شرط ختم کړي دي. ډاکټر اکرام الله پرون مشال ویډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي د صوبې هغه ټول وګړي واکسین کړي چې عمرونه یې له 12 کلونو پورته دي. د نوموړي وینا وه چې په صوبې کې د واکسینو بهیر په ښه ډول روان دی خو په شمالي او جنوبي وزیرستان کې ځینې ستونزې موجود دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن باندې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کوي. دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې د یوکرين پولیس سره نږدې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو له امله د دوه هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. په ورته وخت کې مسکو له واشنگتن څخه پراخ امنیتي ضمانت غواړي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویان دی پرون په یو بیان کې وویل چې دوه مشران به پر یو شمیر موضوعاتو وغږیږي چې په دې کې له روسیې سره په راتلونکي کې سفارتي روابط هم شامل دي.
احمد الله او چې تاسو ته د خبرونو لنډیز دراورو اوریدونکو اوس درته ونې ز خبرونه لرو د مشال ترنا لاندې بس د خبرونه تاسو د چهارشنبه په ورځ یعنی پرون په ژوندۍ بڼه اوریدلې و او نن په تکراری توګه اوریدې شي د خبرونه قرب احمد شاه اعظم
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ورځ په خیر. احمد شاه اعظم او د مشال رادیو اونیز خبرونه د مشال ترنلان د بحث ته مو هرکلی کوم. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویل دی چې د 2022 کال د جنوري له 15 نیټې به د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ د موجوده حکومت پر ضد له لاهور خپل تحریک پیلوي. نوموړي د ډسمبر پر 28مه د لاړکانې په غړي خدا بخش کې د خپل مور او د پاکستان د پخواني وزیر اعظم بنظر بوټو څورلسمې تلنغونډې ته په وینا کې پر مرکزی حکومت نیوکې وکړې او ویل چې موجوده حکومت ولسته په سانتیا ورکول کې پاتره غلې دي. تر دې وړاندې پاکستان له یو شمېر حکومت مخالف ګوندونو جوړ اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن هم اعلان کړی و چې د مارچ پر 28مه به اسلام آباد ته د حکومت پر ضد لانګ مارچ کوي. خو د دې هر څه په خبرګون کې بیا د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري د دسمبر پر 28مه په اسلام آباد کې به خبري غونډې ته په وینا کې ویل چې دوی حکومت به خپل 15 کلن آئینی مده پوره کوي چې په 2023 کال کې پای ته رسیږي. نوموړي ویل چې د حزب اختلاف ګوندونه له تیرو درو کلونو راهیسې یوازې اعلانونه کوي او څه ډول لاسته راوړنه نه لري. نن پر همدې موضوع بحث کوو چې د حکومت مخالفه ګوندونو احتجاجونه به څه موثریت ولري او کنه، او آیا دغه احتجاجونه د پاکستان مرکزی حکومت ته سرخوږی جوړولای سي او کنه. په بحث کې زموږ لومړی میلما په اسلام آباد کې میشت د پاکستان وتلی خبريال او تجزیه‌نگار حسن خان دی، ورسره زموږ دوهم میلما محمود جان بابر دی چې په پېښور کې خبريال دی او د پاکستان پر سیاسي حالاتو نظر ساتي خو هغه به ورسره په خبرونه کې برخه اخلي. لومړی حسن خان ترازو. حسن خان صاحب، تر هڅه وړاندې خو ستاسو مننه کوم چې په خبرونه کې برخه راسره اخلي. زما لومړی پوښتنه دا ده چې د حزب اختلاف ګوندونو تر دې وړاندې هم د حکومت پر ضد احتجاجونه او مظاهرې کړې دي، دا ځل د دوی اعلان کړي احتجاجونه له پخوانیو هغو څومره بیل دي، څومره جدا دي؟
ډېره مننه تاسو د مشال رادیو چې څومره اوریدونکي دي هغه ته هم سلامونه او نیکې هیلې. دا د چې لکه تاسو خیال کړی کله چې پاکستان ته ریک انصاف چې کوم دی چې کله په اپوزیشن یعنی د مخالف ډلې سیاست کو کاغه ته مو یاد اغه نه مخ کې یا وس چې کوم دی نو اپوزیشن لکه تاسو څنګه په خپل انټرو کې ویل چې پیپلز پارٹی والا هم یو اعلان کړی دی چې راغوی به د لاهور نه د نوی کال نه چې کوم دی هغوی به باقاعده آغاز کړي د حکومت خلاف د تحریک. او دغه شان پې کوم چې پاکستان ډیموکراټک موومنټ دی چې په هغې کې پاکستان مسلم لیگ جے یو آئی او څه نورې وړې سیاسي جماعتونه پکې دي. هغوی آلریډي په مارچ کې چې کوم دی د مخکې نه په د درشتم د مارچ نه چې کوم دی د حکومت خلاف د لانګ مارچ دغه کړی دی. او زما خپل خیال دا دی چې د پاکستان کوم زاړه سیاسي ګوندونه دي، په خاصه توګه باندې پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ، دی د کله چې د مشرف دور په هغه ټیم کې دی او چارټر ساين کړو وغیرہ ته وی سی او ڈی یعنی چارټر اف ډیموکراسي د جمهوریت د لپاره یو دی او فریم ورک چې کوم دی چې دا به موږ مستقبل کې به موږ سکو. ځکه د پاکستان سیاسي تاریخ چې کوم دی وخت په وخت هغه ډېر زیات خراب پاتې شوی دی. نو هغه کې دا یو پوینټ وو چې یو حکومت هم چې په جمهوری طریقہ هغه حکومت ترلاسه کی کاری او پارٹی هغه له موږ پنځه کاله چې کوم دی ورکو چې دی پنځه کاله تیر کی. نو اوس دې کې دوه خبرې دي، مچا یو خدا دا چې پارلیمنت ختمول لکه دي تیر دوه حکومتونو کې د پاکستان پیپلز پارٹی او د پاکستان مسلم لیگ چې کله هغه په اپوزیشن کې یا په دغه کې بونو د وزیر اعظم د پاکستان پیپلز پارٹی وزیر اعظم هم پنځه کاله پورا نقل د عدالت یو فیصله لاندې چې کوم دی هغه دوه دې نه برطرف کړی شو. بیا د پاکستان مسلم لیگ چې کله نواز شریف وو نو هغه هم هغه خپل پنځه کاله پورا نقل او د عدالت یو فیصله د هغه چې کوم دی هغه ښکار شو. خو حکومتونه چې کوم د دوانو د پیپلز پارٹی حکومت هغه خپل پنځه کاله پورا کړل او د پاکستان مسلم لیگ حکومت چې کوم هغه هم پنځه کاله پورا کړل. تاسو کوم څه ګورئ نو پاکستان سیاست کې چې کوم دی کافي حد پورې هغه پختګي راغلی ده. دوه سیاسي ګوندونه چې کوم دی پاکستان پیپلز پارټي پاکستان مسلم لیگ نو کوم دی وګوري نو دی دا حکومت چې کوم دی دا لری کوي ځکه چې په ډېر کم اکثریت سره یعنی شپږ دي کو وو ایم پی دی چې د هغه په سر باندې عمران خان حکومت کې هغه سره چې کوم دی دا حکومت لری کوي شي کدي دوه وګوري او دوه خدوانه چې دمدې غواړي نه چې عمران خان دې د سوکېنا لری کړی. دا یو وجه ده ده چې پیپلز پارټی ته هم دا پته ده او مسلم لیگ ته هم دا پته ده چې عمران خان دې په وس د عمران پالیسي چې کوم دي کافي حد پورې خاصه توګه باندې معیشت حواله سره هغه کې ډېر زیاتې ناکام دي. د تجارت ملک تجارت بڑاول د لکه انډستریلایزیشن چې د ویلو خلکو ته روزګار ورکول په قیمتونو باندې کنټرول ساتل د دې زیاتره پالیسی چې کوم دي هغه ناکام دي. اوس د دې وجه نه چې را پیپلز پارټی دا وی او مسلم لیگ هم بننه چې دا وی کوم انټرنل ډیسکشن دی چې را هغه خپل پرېشر په ساتي دا به په ساتي ولرکې ځکه نه کچر دی وخت دی عمران خان لرکو نو زمونږ تلته کې او ټرم استعماليږي پولیټیکل مارټر چې ګم یعنی سیاسي شهید هغه به دي سیاسي شهید جوړ شو دی بیا خلکو تلاسي چې ما خدا کول ما خدا کول ما خدا کول نه دي دا پالیسی دا چې را لټ هم کمپلیټ هیز ټنور دی به خپل ټنور دی پوره کې خودي سره سره دی خپل ورکر چې کوم دی هغه اکټیو ساتل غواړي دی په پبلک کې د حکومت خلاف چې کوم دی غناره چې وبخل جلسه کول جلسونه کول مختلف دغه سره مونږ نن دی لر کو سبا لر کو که تاسو خیال چې کړنه مشرۍ حکومت کې نو عمران خان دا سټیج نه پیدا وی چې بس سبا فیصله را روانه ده بلو نه فیصله را روانه ده د هفته پورز دکیږي او د ګل پورز دکیږي او دغه په دې تاریخ او په دې تاریخ را تاریخونه به ور کول. دا پاکستان یو سیاسي کلچر دی چې دی با پرېشر بیلټ کوي اوس دباو به بلاوي خلقو لبږي خلقو کې بعد عمران خان خلاف چې کوم دی او دغه راوچتي چې ردنه پالیسي د ټوله ناکامې نور زما د نه دی خیال چې رد کال 2022 چې کوم دی په دې کې بیا نوې الیکشن شي او یا به چې کوم دی لکه داسې غټه تبدیلی په سیاسي میدان کې بلکې دی بخبل انتظار کوي چې په خپل ټیم باندې د باقاعده الیکشن شي.
څه مننه حسن خان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړ پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ډی ایم د 2020 کال په سپتمبر کې جوړ شو او دوی د پاکستان په یو شمیر لوی شهرونو کې د مرکزی حکومت پر ضد لوی جلسې وکړي. لږه څو میاشتې وروسته بیا عوامي نېشنل پارټي او د پاکستان لوی ګوند پیپلز پارټي د اتحاد پریښودي. اوس یو خو پیپلز ګوند او بل خو پی ډی ایم بیل به احتجاجونه اعلان کړی دي، نو آیا د دې اثر به د هغه پخوانی شریک اتحاد د احتجاجونو په نسبت زیات وي یا حکومت به زیات سرخوږی جوړ کړي که څنګه؟
ورا کله چې پی ډی ایم جوړ شو پاکستان ډیموکراټک موومنت او پاره کې دا ټول سیاسي ګوندونه پکې شامل وو، دا هغه ډېر ډیر زیات یو موثر تنظیمو ځکه چې ټول سیاسي ګوندونه سیاسي مشران د یو پلیټ فارم لاندې کوم دی راولې شو او امکان دا و چې هغه پبلک سپورټ هم دا وی طرف ته روان یو دغه پکې کې ده کو پاره کې به تاسو په پټه چې پیپلز پارټي او ان پی چې ګمې د دې کې لارې جوړه کړې په ډېر وړو اختلافات باندې چې را مسلم لیگ او مولانا په وی چې را مونږه د حکومت خلاف چې ګمې د عمران خان خلاف عدم اعتماد راولو پیپلز پارټي به وی چې نه مخکې مونږ د پنجاب نه شروع کوو په پنجاب کې بیا دې پر روان چې منیسټر باندې چې ګمې اختلافات چې را دې کې وشو دي دغه نو هغه شی یو کلکیچ پکې راغی چې دغه د وژنه بیا د دې هغه جدایي وشوله هغه خو ډېر زیات موثر او چې ورسره پوری پیډیم وي نو زموږ خیال لري چې حکومت به ډېر زیات سخت وخت کې چې کومي حکومت په سره مخ نو هغه خو پیډیم چې اوس چې کوم دی اوس عوامي نېشنل پارټي ځان لا خپل یو وړي کې کور کې لګیا دا پیپلز پارټي ځان لا د سندرو د بلوچستان پنجاب نو شروع آغاز کړي او پی ڈی ایم چې ګمدی هغه د مولانا فضل الرحمن چې بصره طاب شه پوسې او بصره چې ګمدی محمود خان چې دیسې وو پاکستان مسلم لیگ دوی چې ګمدی د جدا تحریک نو هغه زور د سیاسي ګوندونو چې ګمدی هغه ماته نخ کاری چې لکه دا انډیویډیولی د دوی چې کله مشترکو مداغې چې بسونه پرشر او هغه خو په یو صورت هم د ځان ځان لنیش کې د کوسه پوری پی ڈی ایم وې نو دا به د مخالفه ډلې یا د اپوزیشن جماعتونو چې ګمدی ډېر لوی کامیابی و او زما په خیال باندې دی په حکومت کې کوم ډېر زیات ټاپ ټایم ورکړ په پارلیمنت کې دننه هم او په سټریټ باندې هم یعنی بهر هم خو هغه ما چې نو خدای نشوي د تاسو د چیرې پیپلز پارټي او ان پی کدي جدا لګي پی ڈی ایم جدا لګي که جدا جدا دغه سره به دي ته هغه امره فائدہ نه او نو په حکومت باندې هغه امره پرشر جوړيږي خو ار پارټي چې کوم دې خپل ورکر موبلایز کړي مسلم لیگ والا هم هغه لګیا دي تو پی ڈی ایم کے لئے پیپلز پارٹی تا دا یو دغا وو دیکھا چی پیپلز پارٹی دے گر لبا زیاد پولیٹیکل سٹرگل چی بکی گی آغا با پا پنجاب باندی کی گی نو پیپلز پارٹی تم دا پتا دا چی پا پنجاب کی ته ووټ اغستیشن هغه ته په انټي نواز باندې ته ووټ اغستیشن اوس ته کله په پی ڈی ایم کې ونه بیا ته انټي نواز سلوګن یا پالیسی ته نشو دا کولی اوس ته په خیبر پختونخوا کې نو په خیبر پختونخوا کې چې ته ووټ اخلي نو هغه به یا ته انټي ملازی او زیاتره ځکه چې لګیدې پی ڈی ایم نه خلک خپه دي نو تبه انټي ملا به جنو عوامي نشل پټه ته دا پته واکې راځي چې د ملا سره اتحاد وکما نو بیا به دلته کې د چا خلاف زه دا کوم ځکه چې خبر پښتونخوا کې مسائل چې راغلي دي نو زیاتره په هغه کې لاس چې کوم دی د مذهبي ګوندونو دا غي هغه پالیسیز دا غي د وژنې چې کوم دی هغه مذهبي انتها پسندي حواله سره تب په خبر پښتونخوا کې تقریر کې نو خدا به وي چې را دي مذهبي انتها پسندي د لاسه صبح هم خراب شولو د سودی اوسیدونکو پښتنو ته یا نور قومونه دي پکې هغه ته هم نقصان ورسېد اوس الته کې چې ته دا غته رکې نه او سټیج سره شیر کې نو ما په خیال دا خو پریکټیکل ډیسیژن چې دوانو پاتو واغ خپل د خپل خپل مفادات په پرسپټه د پنجاب د لپاره دا فیصله وکړه او ان بي سي کوم دی خو دا پته و چې په خبر پښتونخوا کې به ته د مذهبي جماعتونو خلاف دا غو تاسو هغه د لوکل ګورنمنت الیکشن کې هم کتل نو هغه امره امپیکټ به نه خدا دې چې هر پارٹی په خپل خپل ورکر سره کوم دی هغه به سټریټ سره ولي هغه به موبلایز کړي
مننه بل حسن خان صاحب د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ګوندونه چې دي تور پوری کوي چې موجوده حکومت د دې هیواد استابلیشمنت یعنی پوز او استخباراتي ادارو په مرسته راغلي او هغه شاته ولاړ دی او نه غواړي چې حکومت ختم کړي آیا رښتیا هم د استابلیشمنت رول په دغه روانه سیاسي بازی کې مهم دی کنه
ګوره دا خو پاکستان کې خو چار الیکشن شوی دی نو لکه دا الزامونه کاغه ام ام ار غلې دا پدې باندې دا الزام او چر دا استابلیشمنت ټراورس دی دا غنه په سوال نه شي پارٹی پیپلز پارٹی ولا نو غي باندې دا الزام دی نه مخکې جو مسلم لیگ مړه ته پدې باندې دا الزام دا یو ریډي میډ الزام دی چې دا لګي خو دې کې دا شکار چې استابلیشمنت چې کوم دی لکه دا خو یو وتی دی چې هغه خبره څنګه اند روم کمره کې یو وتی ناشته او بیا خاص کر پاکستان کې یا په داسې د دریمې دنیا جمهوریت ملکونو کې دي په هغه کې د استابلیشمنت او بیا زمونږه پرابلم د سکیورټي پاکستان یو سکیورټي مسله هم ده یو طرف ته هندستان دی د غټ مخالف چې کوم چې د پاکستان نه سوچند غټ دی او دا غي انټنشنز دا غي د پاکستان باره کې دا غوي په دنیا کې یو بیانیه لکه پاکستان داسې مخ بند کول او پاکستان یو ډېر خراب ملک په تور باندې پیش کول یو هغه د بل طرف ته افغانستان چې د تیرو سلويختو کالونو چې کوم دی الګي یو غټ د سکیورټي مسله روانه ده ولای نه اړ یا چې کوم انټرنل ډوال دز نو مور سیکرټ نو داسې حالاتو کې سکیورټی ته لږ پرومیننس ملاویږي. بیا د شروع نه ہندوستان سر دشمنی جنگ 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 سل سیکورٹی والے منپلائز کرے دا اگر مجھے جو دیکھنا بیانیاں چکم دا اگر دا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اگوی ہم دا کرے دا دی وقت پرابلم دا دی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ تھا یا زمانگا اسٹیبلشمنٹ تھا چی پیپلز پارٹی او عوامی نے سوری پاکستان مسلم لیگ دا چارٹر آف ڈیموکریسی لینگویج دی کم انڈرسٹینڈنگ ہو یا وہ سرپ کے مولانا فضل الرحمان یا جماعت اسلامی دا چکل لندن کی ریڈی میٹنگ شو باقی کے دا انڈرسٹینڈنگ ہو چیئر منگا بعد اسٹیبلشمنٹ سارا دا یو الیکٹڈ گورنمنٹ خلاف چکم دے منگا نو ودرو گنا نو وہ اسٹیبلشمنٹ مخ کے با چکل دغا شان تے حکومت تا مسئلے را لیا با حکومت دغا شنو اپوزیشن با دے اسٹیبلشمنٹ سارا وہ درے گئے نیچہ اپوزیشن با دے اسٹیبلشمنٹ پا خپل ہے نیچی رات لے اسٹیبلشمنٹ با خامخا دا اپوزیشن پا خپو بانے یا پا گا باندے ٹوپک دیا اور ڈز بکی اس دے تیم کہ اسٹیبلشمنٹ سارا پرابلم ہم دا دے چاہ غی سارا اونلی ون اپشن دا دے او دا دے سی پی ٹی آئی سپورٹ کی یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سکم لے گا پی ٹی آئی سپورٹ کی ذکر پاکستان پیپلز پارٹی خپل یو سٹانس هغه کې دی لائک انټای اسټابلیشمنت مسلم لیگ کې بیا د ور دړي دا چې نواز شریف چې کوم مین مور دی هغه هم انټی اسټابلیشمنت دا هم سٹانس دی خاص کر کوم غوږ دغه کې وای شکر دی لیډرشپ کې نو مریم نواز دا هغه انټی اسټابلیشمنت دی دنده کې کوم دی بلاول چې کوم دی هغه هم دی اتره کوشش نه کوي چې پیپلز پارټی والا جی الا یا ورکر چکم دے اگر ہم تو انٹی اسٹیبلشمنٹ سلوگن باندھے پاکستان کی جنرل ہم چې تو ووٹ اخلی تے دغه کہ نو تو یو سٹرونگ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بتمخ تر اڑے دا وجہ تے چې دبی سرا دبی وجوہات تو بنا باندھے دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ چکم دے دغه سرا آپشن زم نشتا نو دی وقت کی اسٹیبلشمنٹ بالکل دا حکومت سرا ملٹری اسٹیبلشمنٹ شو یا دمو سویلین اسٹیبلشمنٹ شو اوی دا پارا ڈیو ٹو دا لمیٹڈ آپشن
حسن خان صاحب دا پاکستان وطلی خبریال او شنون کیو چیز مرسری پا دی بحث کی برخ واقست آغا دا خپلو مصروفیاتو پر بنا باندی مرسر خدای پامانی کوی حسن خان صاحب دیر منن پمخمشا جواندی وسی از مرس بل خبریال په پېښور کې میشت د پاکستان خبریال محمود جان بابر چې د پاکستان پر حالاتو نظر ساتي تجزینګار دی بیلابیل پروګرامونو ته موږ مخکې راغوښتي دي هغه دا وخت را سره ملګری شوی دی محمود جان بابر صاحب تاسو ته په خبرونه کې شراغلاست وایم دغه بحث ته دوام ورکو د اسب اختلاف ګوندونه یو خوا دا تور پوری کوي چې د پی ټی آی په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ موجوده حکومت د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د درغلي په نتیجه کې راغلي چې حکومت دا تور ردوي بلخوا بیا دغه ګوندونه وایي چې حکومت په هیواد کې بې ساري ګرانی راوستلې بیروزګاری زیاته سوي او د ناسمو پالیسیانو له وجې د عوام ژوند یا د عام ولس ژوند په زحمت کړی دی آیا رښتیا هم دغه بنیادی اسباب دي چې دغه ګوندونه وسره ولاړ سوي دي د احتجاجونو اعلان یې کړی دی پیپلز ګوند یو خو د جنوري د 15 نیټې څخه او پی ڈی ایم یا پاکستان جمهوری تاریخ بیا د مارچ له 23 نیټې څخه کیسې اختلاف حکومت ته ځان رسول غواړي
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته تاسو ته السلام علیکم خبره دا غوړنګې ده چې دا په پاکستان کې کوم حالات جوړ شوی دي او دا ګرمه ګرمي چې اچانک جوړ شوی ده خصوصا د پیپلز پارټۍ د اړخه چې کومه خبرې کیږي په پاکستان کې نو دا ټول خلک له پته ده چې د وخت کې په پاکستان کې د تحریک انصاف نه پس چې کوم موجوده حکمران ګوند دی هغه نه پس که د چا په حق لدا سوچ کیږي چې هغه د پاکستان چې کوم مختدره ادارې ورته وي یا ورته اسټیبلشمنت وي هغه سره نږدې اړیکې د هغې په اړه باندې دا سوچ راځي چې دې وخت کې د نږدې اړیکې به د چا وي نو هغه د پیپلز پارټۍ ښکاري او خلکو دا تاثر هم اغوستی د پیپلز پارټۍ د دې خبرو نه چې کېدای شي چې اوس د پیپلز پارټۍ مخکې خبره اتره جوړه شوې وي او په پاکستان کې د هغې د حکومت د راتلو امکان وي نو دې د پاره د پیپلز پارټۍ هغه خبرې لږ زیاتې ښکاري لکه د هغه اعلانونه هم زیات ښکاري هغه په هر سیمه باندې خلکو لپاره یو پیغام ورکوي چې هغه اوس یو ځل بیا هم هغه رنګ فعال جماعت ته څنګه چې د بېنظیر بھٹو په وخت کې موجود و او بېنظیر بھٹو چې کومه و هغه به څنګه خپل کارکون ځان سره مخکې بوتلو او د پوره پاکستان کې هغه لږ د سلور وړاندو سبو زنځیر ویل بېنظیر ته اغه نومې دا چې خوده چې د سلور او سبو زنجیر به نظیر نو دوی اوس دا یو پیغام ورکوي لګیا دی په خیبر پختونخوا کې هم د دې هلې ځلې روانې دي او د پنجاب په اړه باندې د دې یو ځل بیا په میدان ته درا وسو چې دا کومې خبرې کیږي. نو په دې باندې زه دا نظر لرم چې پیپلز پارټۍ ته چې کله خبرې اترې په پاکستان کې چا سره هم کیږي نو کوم مقتدر قوتونه په پاکستان کې چا سره خبره کوي نو هغه ته اول تپوس کوي چې په پنجاب کې د پوزیشن سیسټم کې نشته. ځکه چې پنجاب یو ډېر لوی ووټ دی په پنجاب په پاکستان ټولو کې لوی ووټ لري دی وخت کې او تقریبا 3 کروڑ پورې خلک ویل کېږي چې صرف په پنجاب کې نشته دي. نو پیپلز پارټۍ دا پیغام بار بار ورکوي او نه صرف پولیس ته ورکوي بلکې هر هغه چا ته ورکوي چې څوک پاکستان کې چرته حکومت جوړولو کې چا سره لاس امداد کولی شي او دا پیغام ورکوي چې موږ په پنجاب کې هم فعال یو. ځکه هغه بار بار آواز کوي چې موږ پنجاب ته راځو موږ به لاهور ته راځو خلکو تاسو تیار اوسئ موږ در روان یو او چې موږ تر شو نو هلته به بیا موږ مخکې ځو بیا به یو بل سره ځو ووټونه به الو هلته به خپل خلک ودرو پیپلز پارټي به یو ځل بیا په پنجاب کې راژوندی کړو. نو د بلاول بټو د خبرو اترو خو دا دوه روخه دي یو خو د پنجاب خلکو له او بل خپل کارکون ته پیغام ورکوي بل هغه قوتونو ته هم پیغام ورکوي چې چا ته دا تپوس کړی دی د هر چا نه چې که تاسو موږ سره خبره کوئ نو په پنجاب کې راته اول خپل طاقت وښایي. نو هغه ته دې خبرې پته ده چې په پنجاب کې دې وخت کې د میاں نواز شریف د مصدق نن طاقت ټولو کې زیات ښکاري. نو هر هغه جماعت سره به هغه خبره تایید شي وکړي چې هغه د مصدق نواز هغه چې کوم ووټ دی هغه ځان ته دراړولو ستوان چرته څوک لري نو دوی به هغه سره خبره کوي. نو ځکه د دې بلاول بټو د اعلانات هغه د ښار د اعلانات پنجاب په اړه دي ځکه چې دوی ته دې خبرې پته ده چې اوس یوازې د سند په ووټ باندې دوی سره څو خبره نه کوي د پاکستان لپاره یوازې که خیبر پښتونخوا کې هم دوی چېرته ران سره خلک یو ځای کوي نو دوی سره څو خبره نه کوي تر څو پورې چې دوی سره پنجاب یو ځای نه شي.
او بل
مولانا صاحب په باره کې چې تاسو کومه خبره کړو د مولانا فضل الرحمن صاحب چې دا کوم اعلانات دي نو د هغه خو د 23 مارچ اعلان ولی اخی تاسو پته ده د هغه وجه دا و چې دی ویلی و چې موږ لانګ مارچ خو وخت درې میاشتې ولی ورکو ځکه چې دوی ته د دې خبرې اندازه ده چې په پاکستان کې الیکشن کمیشن کې یو کیس روان دی او هغه کیس چې کوم دی نو د هغه کیس دی انتظار کوي لګیا دی هغه کیس د فارم فاندنګ کیس فارم فاندنګ کیس کې دا څه ښکاري چې د عمران خان جماعت چې کوم دی نو هغه سره د هغه پیسو هیڅ حساب کتاب نشته کوم چې د بهر ملکونو نه خلکو دې ته رالیږلې وي کار خپل کارکنانو کار چاوي چې ورته رالیږلې وي پیسې د پاکستان ته راتلو حساب کتاب پښته خو د هغه د خرچي حساب کتاب نشته. نو د مختلفو سیاسي جماعتونو د خیال دی چې کېدی شي چې په دې کې فیصله کراغه نو د عمران خان جماعت په پاکستان کې ختم شي دا به کل ادم شي دا به اذن دی دا به ختم په دې شي چې دې سره په خپل حساب کتاب نه مدو د پیسې لکه چې خوړلې وي. نو د عمران خان هم د هغه د جماعت اړه هم د مسلمانانو د پیپلز پارټۍ او د جنرال اسلام په اړه باندې هم د کیسونه هم هغه الیکشن کمیشن کې شوې چې د دوی نه هم حساب کتاب وغواړي. نو زما خپل خیال دا دی چې عمران خان خپل پالیسی او خپل منصوبه بندي دا ښکاري چې هغه دا غني چې د دې نه مخکې چې الیکشن کمیشن دې ما وګاسي او الیکشن کمیشن دې ما د سیاست نه لري کې د هغه نه مخکې کې دې چې دا خپل سیستم ورنورځم نه بخښي نو ځکه خلک په پاکستان کې دا ګنګوسېتي چې دا نظام چې کوم په پاکستان کې روان دی نو کې دې چې دا زر تر زر ختم کړي شي دې ختمولو شاته عمران خان د غيوب پالیسی او د غيوب منصوبه بندي دی مونږه کدی نه مخکې چې زموږ جمعه صرف یوازې په پاکستان کې څو ختمې زولې کومې سم چې ټول ختمونه کومو ونه ویم چې یاره دا خو پاکستان کې ګرانی ډیره و ما ګرانی نه شو کنټرول کولې او حالات هم زموږ د وس نه بار زه به د دې مشکلاتو نه خلاص شم کوم مشکل دن چې اوس ته روم ځکه چې هغه په خیال باندې هغه سره یو خټه نشته نو ور سره په حکومت کې شو نو ور سره په پاتای کې شته نو په پاکستان کې چرته دا سو اسمبلی نه ختمې کې نو دا سوچ هم دلته شته دی چې کې دې چې یو ځل بیا د یو اوږد وخت لپاره په پاکستان کې اړو د اسمبلی ټاکنې ونه شي نو په ټاکنې ونه شي نو دا نظام به ختم شي. نو په پاکستان کې بیا دا نظر لرل کېږي چې دې چې صدارتي نظام راشي کې دې چې په کې چرته ټکنوکریټ حکومت راشي او هغه خلک پکې راشي چې بیا د اړ سیاست سره تعلق نه لري او په ځای د ملک او چلولې شي
پاکستان کورنی چار وزیر شیخ رشید احمد نن پرالپنڈی کی لرسنی سره د خبر پر مهال ادا وکړه چې وزیر اعظم عمران خان به د خپل حکومت پر پنځم کال یعنی په 2023 کال کې گرانی ختم کړي او فواد چودریم دا ویلو چې دی به د خپل حکومت چې عیني مدد هغه به پوره کوي. آیا د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ موجوده حکومت دا توان لري چې موجوده ستونزې حل کړي یا آیا د موجوده ستونزې د حل لپاره له حکومت سره څه فارموله شته او کنه؟
نور د پاکستان کې خو په واضح توګه باندې په خپل د عمران خان په حکومت کې هم دا توان نشته او دلته په پاکستان کې دننه په خزانه کې هم دا توان نشته. بل چرته داسې خبره هم نه ښکاري. یو خبره چې ښکاري چې زه په خپل نظر لرم کله کله سوچ کوم چې عمران خان اچانک څه کول غواړي نو هغه به داسې څه وکړي چې دا خلک ځان سره دی یو ځای کړي. نو هغه کې چې تاسو نظر واچوئ نو هغه دا چې د پاکستان کې پاکستان باندې کومه قرضه ده، پاکستان پسې د خلکو کومې حکومتونو کومې پیسې دي، د ادارو کومې پیسې دي، د آی ایم ایف پیسې دي، نو چا چا دي. نو که دا دي په یک مشت ختم کړي او د چا سره داسې خبره وکړي چې دا پیسې روړي او دا یک مشت پیسې ختم کړي او دا سودونه چې کوم ورکړي او چې په دې باندې کوم دی هر کال د دینو چې کوم پیسې زیاتره غټه پنګه چې بهر دي، نو کدا سلسله دې بند کړو د دې د بندولو لپاره دې سره یو لار نیمشته دي. او هغه لار ډېره ګرانه ده خو بیا هم هغه لار شته. زما خپل د عمران خان غوندې شخصیت چې کله زه هغه کله زه د هغه د ذات چې کله جایزه اخلم نو ماته دا پته چې دې کې دې شي یو داسې اچانک داسې یو کار وکړي یا ټول خلک اریان چې چیر دا د سوکړه کنه. نو زما خپل خیال دا دی چې دې شي دا چرته خپل یو اتحادی ملک سره یا چرته یو ادارې سره یا چا سره داسې خبرو وکړي چې ټول پیسې تاسو مونږ ته راکړي او مونږ به دا ملک چې کوم دی نو دا به مونږ په یو لار باندې روان کړو بیا به مونږ دا پیسې به تاسو ته بیا واپس کړو. نو داسې کېدای شي چې کېدای شي چې دوی داسې یو اتحادی ملک چرته وګوري اتحادي وي که نه وي که چا سره ښه تعلقات وي او هغوی ته ووایي چې ټول پیسې تاسو راکړو مونږ یې مخکې ورکړو. ډېر ګران سوچ دی، ډېر ګران سوال دی. خو دا یو حل هم شته په پاکستان کې چې اچانک عمران خان ته دا اعلان وشي چې هغه ټولې قرضې ختمې کړي نو بیا به عمران خان نه بغیر بل چاته څوک څنګه ووتي په پاکستان کې؟ نو ځکه دوی سره همدغه یو لار دی نه بله لار ماته نه ښکاري.
او بابر سره زما وروستۍ پوښتنه ستاسو دا ده، مخکې تاسو ذکر وکړي که چیرې حکومت استعفا ورکوي یا اسمبلیانې ماتیږي او له وخت مخکې د نوو انتخاباتو په نتیجه کې د پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی حکومت جوړیږي، نو آیا تاسو فکر کوئ چې دوی به د دې هیواد موجوده ستونزې لکه بیساری ګرانی یا بیروزګاری یا اقتصادي بحران ختم کړای شي؟
ګوره کومه خو دا خو نشو ویل چې دوی سره مخکې لپاره څه پلان دی کنه. کومه چې وروسته کوم دندونه دی د دې په وخت کې کتلې دي نو هغه د عمران خان د دوند ملک آسان او ولست لپاره بظاهر آسان و داسې ښکاري ده چې دوی ته چل ورځي چې ډالر دې هم کنټرول وساتي، دنیا سره دې هم خبرې وکړي، د تجارت په چلم پوهېده، د ډالر د ډیویلیشن چې کوم اوسو د عمران خان په وخت کې دا هم هر چا په دې باندې تنقید کړی چې عمران خان ته نو په کار چې دا کار کړی دی. زما خپل خیال دا دی چې د دې حکومتونو خپله یو تجربه شته، د پیپلز پارټۍ هم خپله تجربه، د مسلم لیگ هم خپله تجربه ده او دنیا کې هم د دې تعلقات ښه دي. نور د عمران خان چې کوم دی نو عمران خان په اړه که تاسو وګورئ نو دنیا کې هغه د یو ضدي انسان په طور باندې مشهور دی چې هر دوی ضد ډېر کوي که نه، او دی چې کومې خبرې کوي نو هغه خبرې داسې نه وي چې څنګه لکه د سفارتي په ژبه کې خبرې دي، نېغ په نېغه ډېرې خبرې کوي، ډېرې نېغې خبرې کوي که نه. نو زما خپل خیال دا دی چې د هغه پارټو چې ماضي ته وګورئ، د هغوی تېر حکومتونو ته وګورئ، نو هغوی خو د خلکو دا ژوند پکې لږ ښه و که نه. د عمران خان د دې حکومت نه لږ ښه و نو ځکه اوس هم خلک خوشبین دي چې یو خو هغوی سره تجربه کار خلک و، بل د عمران خان په حکومت کې تر اوسه پورې چې دا خلک د هغوی ته زیات ښه نظر سره ګوري، د عمران خان حکومت کې یو خو خلک نه تجربه کار و، دوی له چل نه ورتلو. زه به ویل ما سره پوره ټیم تیار دی خو ټیم ورسره نه و. بل دویمه خبره دا وه چې څومره پیسې کم کم ځینې هم راغلي په هغې کې غلا خامخا شوې. تاسو اول وګورئ د کرونا فنډ کې غلا شوې ده که نه، د کرونا فنډ کې غلا شوې ده، په چینی کې غلا شوې ده، په اوړو کې غلا شوې ده، په پټرولو کې غلا شوې ده، او د ټولو کې د عمران خان ملګري راوتي دي که نه. ځکه د عمران خان نه خلکو زړه زیات تور ښکاري او عمران خان د اړخه دې غلو ته بیا څه سزا هم ورنه کړی شو، صرف به یو طرف ته کړي به تاسو لکه خواشي نو صرف طرف ته شي که دوی یو کس ته سزا ورکړې وي نو کېدای شي چې اولس هم ورسره دا نورې سختې تېرې کړې وي،
ډیر زیات مننه محمود جان بابر صاحب مشته د وخت را کولو د مشال رادیو
خبرونه د مشال ترنه لاندې پر همدې ځای پایت رسیږي. د خپل میلمنو حسن خان صاحب او محمود جان بابر صاحب یو ځل بیا د زړه له تله مننه کوم چې موږ سره په دې خبرونه کې برخه واخیسته. تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخه شو کوم شوراز ولري په مخه مشس
د مشال ترنه لاندې.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.